السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د جرمني پولیسو نن د اسلامي دولت ډلې یادایش په غړیتوب دوه تنه شکمن افغانان د سویډن پر پارلمان د برید په تور نیولې دي. د جرمني لوی سرنوالۍ په یو بیان کې ویلي د ابراهیم او رامین په نومونو دوه کسان د جرمني د ختیځ په ګیرا سیمه کې نیول شوي دي. سرنوالان وایي چې تورنو کسانو په سویډن کې د قرآن کریم د سوځولو لپاره اوسګنۍ پیښې وروسته غوښتل د سویډن پر پارلمان غچ اخیستونکی برید وکړي. په بیان کې راغلي دي چې داعش د تیر کال په دوبی کې ابراهیم ته دنده ورکړې وه چې د سویډن د پیښې په غبرګون کې په اروپا کې تروریستي برید وکړي. د بیان له مخې نوموړی تورن دی چې له رامین سره په ګډه یې غوښتل په پلازمینه سټوکهولم کې د سویډن د پارلمان په ساحلو کې د وسلې په ذریعه پولیس او نور خلک وژني. د جرمني د سرنوالۍ په وینا دوی دواړو داعش ډلې له یوې سیمه ییزې څانګې سره په مشوره کې د حملې ته ځانګړې تیاری نیولې وو. د سویډن د استخباراتو یو ویاند هم ویلي چې دوی له جرمني سره په دې قضیه کې مرسته کړي. پر افغانستان د پاکستان له هوایي حملو وروسته متحده ایالاتونو یو ځل بیا پر دواړو خواوو غږ کړی چې خپل اختلاف د خبرو له لارې هوار کړي. د سپینې ماڼۍ ویان د کرین جان پیر بیګال طالبانو وغوښتل چې دا یقیني کړي چې د افغانستان له خاورې به تروریستي حملې نه کیږي. هغې زیاته کړه امریکا پر دې ژمنه ولاړه ده چې افغانستان باید هیڅکله د هغو تروریستي ډلو په ځاله بدل نشي چې امریکا یا متحدانو ته یې ګواښ پیښوي. میرمن جان پیر د پاکستان په بمبارۍ کې د ملکي وګړو پر تلفاتو هم خفګان ښودلی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویس وایي په روانه اونۍ کې سیمې ته سفر کوي. په 13 فبروري میاشت کې په دوحه کې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو د ځانګړو استازو له غونډې وروسته دا لومړی ځل دی چې ویس یو ځل بیا سیمې ته روانېږي. هغه نن پر ایکس شبکې په یو لنډ بیان کې لیکلي چې دا اونۍ هند ته او متحده عربي اماراتو ته سفر کوي ترڅو له شریکانو سره د افغانانو د ملاتړ پر لارو چارو خبرې وکړي. په افغانستان کې د ژمي په موسم کې د درنو واورو له ورېدو وروسته یو نوی سروې د امو په سندیزه حوزه کې د واورو په زیرمو کې د پام وړ زیاتوالی ښیي. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت پر ایکس شبکې په یو بیان کې خبر ورکړی چې د امو او پنج سندیزه حوزې په اړوندو سیمو کې د دې وزارت د یخچالونو او واورو د سروې د ډلو فزیکي سروې سږ کال د واورو په ارتفاع او ساحو کې د تیر کال پرتله زیاتوالی ښیي. د سروې له مخې سږ کال به له واورو د ترلاسه شوو اوبو په اندازه کې هم 20% زیاتوالی راشي. او استرالیا د هغه څه لپاره چې د بشري حقونو مسایل بللي له افغانستان سره د کرکټ د شلوره لوبو پلان شوې لړۍ ځنډولې ده. دغه لوب لړۍ راتلونکي اگست میاشتې ته پلان شوې وه. د افغانستان کرکټ بورډ تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلای شئ. د افغانستان او پاکستان تر روسي شخړو وروسته امریکا دواړو لورو ته پیغام ورکړ.
موږ له طالبانو غواړو ډاډ ترلاسه کړو چې ترهګریز بریدونه د افغانستان له خاورې نه کیږي. له پاکستانه مو غوښتنه دا ده چې له زغم کار واخلي.
د اتلانتیک شورا بیا وایي داسې ښکاري چې د اسلام آباد او کابل اړیکې به نورې هم ترینګلې شي. د چارو دی وکتونکي نظر مو هم پوښتلی.
پس باید اکثر پاکستان از راهای
پاکستان باید په ډیر هوښیاري فشار راوړل شي چې موږ باید له پاکستان سره د افغانستان ملي مسایل په پام کې ونیسو او احساساتي نشو.
د افغانستان او پاکستان د همدې ترینګلتیا په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم د سیمې په سفر روانيږي. افغان جونې د نوي تعلیمي کال لپاره سره د خوندزیو او پانتونونو د خلاصون غوښتنه کوي او قطر په غزه کې دوربان ټینګښت محتاطانه هله خوده.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د پروګرام د سر راپورته. په افغانستان کې د پاکستان له هوایي حملو او په ډیورنډ کرخه د دواړو لورو ترمنځ لنډختې وروسته واشنگټن پر دواړو خواوو غږ کړی چې خپل اختلافات د خبرو له لارې اوار کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کرین جان پیر پرون خبریالانو ته وویل د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره د بریدونو په پایله کې ملکی وګړو ته د مرګ ژوبلې اوښتو له امله خواشینه ده. هخوا یو شمېر سیاسونو او مخکنیو افغان چارواکو هم د پاکستان بریدونه غندلي او د بدو پایلو په اړه یې خبرداری ورکړې دي. تفصیل له امید ظهیر ملا اورو.
پر افغان خاورا د پاکستان هوائی حملو تا د افغانانو نړیوالو غبرګونونه سپینې ماڼۍ د پاکستان لخوا په هوایي حملو کې د ملکي افغانانو په وژل کېدو خواشیني ښودلې او پر طالبانو پاکستاني غږ کړی چې خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کرین جان پیر پرون خبریالانو سره خبرو کې له پاکستان وغوښتل چې له زغم کار واخلي څو د نوموړې له قوله د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې ملکي وګړو ته زیانونه رسیږي. کرین دا هیله هم وښوده چې افغانستان نه باید د ترهګرو لپاره خوندي ځای وي.
موږ له طالبانو غواړو ډاډ ترلاسه کړو چې ترهګریز بریدونه د افغانستان له خاورې نه کیږي. له پاکستانه مو غوښتنه دا ده چې له زغم کار واخلي او ډاډه شي چې د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې ملکیانو ته زیان نه رسیږي. موږ له دواړو لوریو غواړو چې اختلاف د خبرو له لارې حل کړي. موږ ژمن یو څو ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان به نور هیڅکله د ترهګرو لپاره په خوندي ځای بدل نه شي چې غواړي د امریکا متحده ایالاتو او متحدانو ته یې زیان ورسوي.
د دوشنبه په سهار پاکستانی الوتکو په پکتیکا او خوست کې دوه کورونه په نښه کړل چې په پایله کې 15 ښځې او درې ماشومان ووژل شول. طالبان حکومت وای بریدونه د ملکی وګړو په کورونه شوي. د طالبان حکومت د دې برید په جواب کې ادعا وکړه چې په ډیورن کرښې د پاکستان په نهو پوځي مرکزونو حمله کړي خو د دې جګړې له امله د اوختي مرکشوب لپاره لا هم رسمي ارقام نشته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یوې اعلامیه کې په افغان خاورا له خپلو بریدونو دفاع وکړه او وی ویل په پکتیکا او خوست کې د حافظ ګل بهادر او ټي ټي پی غړي په نښه کړي دي خو د طالبان حکومت یې دا ادعا رد کړه. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسیونو او پخوانیو او اوسنیو افغان چارواکو د پاکستان هوایي حملو ته سخت غبرګون ښودلی. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي دا بریدونه په کلکه غندلي او د افغانستان په خاوره ښکاره تیری او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل بللی. ښاغلي کرزي ټینګار کړی چې پاکستان باید له داسې کړنو لاس واخلي ځکه د دواړو هیوادونو په زیان تمامي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق په خپله ایکس پاڼه د برید د نړیوالو قوانینو نقص او د افغانستان په ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت تیری بللی. نوموړې د حملې غندلې او زیاتوي د افغان ښځو او ماشومانو وژل د منلو نه دي او هیڅ ډول امنیتي ګواښ نشي توجیه کولی. د افغانستان د بهرنیو چارو مخکینی وزیر حنیف اتمر هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا بریدونه چې د بیګنا خلکو د وژل کېدو او ټپي کېدو لامل شوي د کرکې وړ دي او د جدي بې ثباتۍ لامل کېږي. د پاکستان د پارلمان مخکینی غړي او د ملي ډیموکراتیک ګوند مشر محسن داوډ بیا په افغانستان کې د پاکستان بریدونه یوازې د خلکو د پام بدلولو هڅه بللې او زیاتوي پاکستان د ترهګرۍ د لمنځه وړو اراده نه لري او په نوې نیابتي جګړه کې نړیوالو قدرتونو د وسیلې په توګه غوره کړی دی. پښتون سیاستوال افراسیاب خټک دې بریدونو ته په اشارې په خپله ایکس پاڼه لیکلي د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د افغانانو خاورې یو ځل بیا د ترهګرۍ په مرکز بدلول د پردیو د ګټو او ارمانونو پر ضد یوه ناوړه نړیواله لوبه ده. په ټولنیزو رسنیو کې ډېر شمېر افغانانو هم د پاکستان د بریدونو په اړه توندې څرګندونې او د پاکستان ضد لیکنې کړې دي.
بل لور ته د اتلانتیک شورا کارپوهانو د دوشنبې په سهار د افغانستان په دوو ولایتونو کې د پاکستان هوایي حملو ته په اشاره ویلي ښکاري چې د طالبانو د حکومت د کړنو پر وړاندې د اسلام آباد حوصله پای ته رسېدلې. د دې شورا په نوې تحلیل کې چې د دوشنبه په ورځ خبر کړي راغلي چې ډېر لری ښکاري چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ژر او د تل لپاره جوړې شي. پاکستانی جټالو تکو د دوشنبه سهار نږدې 3 بجې په پکتیکا او خوست کې بمباری وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د اتلانتیک شورا کارپوهانو په یو نوې تحلیل کې په پکتیا او خوست کې د پاکستان وروستیو حملو ته په اشاره لیکلي ښکاري چې د طالبانو حکومت د کړنو پر وړاندې د اسلام آباد حوصله پای ته رسېدلې. په دې تحلیل کې چې د دوشنبه په ورځ د دې شورا په پاڼه خپور شوی راغلی ډېره لري ښکاري چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ژر او د تل لپاره جوړې شي. تحلیل کې زیاته شوې پاکستان به نور له ترهګرو ډلو سره د سولې د ناکامو مذاکراتو سیاست تعقیب نه کړي. د اتلانتیک شورا د کارپوهانو په باور د یوې بشپړې جګړې لپاره د طالبانو وړتیا او لیوالتیا محدوده ده او پر همدې بنسټ شاید د بریدونو په غندلو نمایشي حرکتونو او په پایله کې د تحریک طالبان پاکستان څخه خپله ډېر ملاتړ بسنه وکړي او له همدې عمله د نښتو د زیاتېدو امکان کم دی. خو تحلیل کې دا هم راغلي چې په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د بریدونو د زیاتېدو احتمال شته چې دا کار به لامل شي چې پاکستان د انتقام د اخیستو په نیت په افغانستان کې نورې بمباری هم وکړي. د دوشنبه په سهار پاکستانی الوتکو په پکتیا او خوست کې دوه کورونه په نښه کړل چې په پایله کې د طالبانو د حکومت د معلوماتو پر بنسټ 15 ښځې او درې ماشومان ووژل شول. د طالبانو حکومت دفاع وزارت د دې برید په ځواب کې وویل په ډیورنډ کرښې د پاکستانی پوځ مرکزونه په نښه کړي. اسلام آباد تور لګوي چې د طالبانو حکومت له تحریک طالبان پاکستان ملاتړ کوي او د افغانستان له خاورې په ګټې په پاکستان کې بریدونه کوي خو د طالبانو حکومت یې دا تور ردوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي وایي باید هڅه وشي چې د دواړو هیوادونو اړیکې لا ډېرې ترنګلې نشي. د سیاسي مسایلو شنون کې طارق فرهادي ازادي رادیو ته وویل باید فهم شي چې د تحریک طالبان پاکستان په خاطر د افغانانو ګټې په ځانګړي ډول د سوداګرۍ او افغان کډوالو په برخه کې له خطر سره مخ نشي.
پس باید اکثر پاکستان از راههای
وای په پا پاکستان باید په ډیر هوښیاري فشار راوړل شي چې کوم باید له پاکستان سره د افغانستان ملي مسایل په پام کې ونیسو او احساساتي نشو. باید د ټي ټي پی او طالبان وړي کې خپل ملي کې ټی سره جلا کړو چې نه باید له پاکستان سره په جګړه واوړي
پاکستان په جنگ.
د سیاسي مسایلو بل شنون کې سمي یوسف زی بیا وای دا وزیر د پاکستان په ګټه هم نه دی او په پاکستان کې به د ټي ټي پی د نورو بریدونو زمينه هم برابر کړي. پاکستان باید فکر وکړي چې د بمبارۍ له لارې طالبانو سره ستونزې لا ډېریږي او په مقابل کې شاید نور طالبان د پاکستان غوښتنو ته پام ونه کړي او ټي ټي پی له دې وضعیت په ګټې خپل بریدونه لا زیات منسجم کړي. د پاکستان حکومت په ځلونو له طالبانو غوښتي چې اغېزمن ګامونه پورته کړي څو د افغانستان له خاورې تحریک طالبان پاکستان ګټه پورته نه کړي. خو د طالبانو حکومت بیا په ځلونو ویلي په پاکستان کې د امنیت د دې هېواد کورنۍ مسله ده او د افغانستان خاوره د بل هېڅ کوم هېواد پر ضد نه کارول کېږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
اوریدونکو په افغانستان کې نوی تعلیمي کال ته دوه ورځې پاتې دي. سبا د نوی لمریز کال لومړۍ ورځ ده او په اغلب ګمان د کال په دوهمه ورځ په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیلېږي. په همدې حال کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې د طالبانو له حکومته غواړي چې په نوي تعلیمي کال کې د نجونو لپاره د شپږم ټولګي پورته ښوونځي پرانیزي. دغو یو شمېر نجونو ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو دوه نیمو کلونو کې چې د دوی ښوونځي بند وو د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي او روحي فشار یې هم ګاللی. خود طالبانو د حکومت له چارواکو مو پوښتنه وکړه ویان دی په دې اړه پوښتنې ځواب نکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د 1403 هجری لمریز کال د پیل په درشل کې چې په افغانستان کې د تعلیمي کال له پیل سره سمون لري یو شمېر له زده کړو بې برخې شوې نجونې د طالبانو له حکومت غواړي چې سږ کال د شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې د نجونو په مخ پرانیزي. یادونجونو ازادي راډیو ته وویل په تیرو دوه نیمو کلونو کې چې د دوی په مخه د ښوونځیو دروازې تړل شوي له ډېرو رواني ستونزو سره مخ وي او وخت یې په سختۍ تیر کړی. د دوی له ډلې تسلا ازادي راډیو ته وویل
زمون هیواد په خلکو انجینرانو ډاکټرانو او ښوونکو ته اړتیا لري. د میرمنو لپاره یوه اړتیا ده چې زده کړې وکړي او تعلیم ترلاسه کړي ترڅو خپل ماشومان ښه وروزي او انشاءالله نوی کال به داسې کال وي چې موږ وکولی شو خپلو ښوونځیو ته لاړ شو او خدای دې وکړي چې طالبان د نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي ترڅو نجونې خپلو زده کړو ته دوام
ورکړي.
ستاره مرادی بل هغه نجلۍ ده چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت له بندیز مخکې په نهم ټولګي کې وه. وایي په کور کې له ناستې سره ستړي شوي او وخت په سختۍ تیروي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
زیاتره دخترا افسردگی پیدا کرده
ډېرې نجونې په خفګان اخته شوي. زه نه پوهېږم چې ولې افغانستان داسې یو هېواد دی چې نجونې او ښځې له هر څه بې برخې کړي دي. که نارینه زده کړې کوي مطالعه کوي او بهر کار کوي همداشان باید ښځه هم وکولی شي. ولې د نارینه او ښځې ترمنځ توپیر شتون لري؟ ښځه هم هماغه انسان دی چې خدای پیدا کړی او نارینه هم.
ستاره مرادی له طالبانو غواړي چې جنو ته د ښوونځیو ته د تللو او د دوی د راتلونکي لپاره د زده کړې حق ورکړي. د 2021 په اګست کې واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته هغوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو په مخه د ښوونځیو دروازې وتړلې او د 2022 کال په ډسمبر کې یې په پوهنتونونو کې هم نجونې له زده کړو را وګرځولې. خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ټولو نجونو ته د عمر له محدودیت پرته دینی مدرسو ته د تګ اجازه ورکړې ده. هممهاله د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي یونما له مرستیال مارکوس پوتسل سره په کتنه کې یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیستل شي. کرزي د دوشنبې په شپه په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې د نجونو تعلیم د افغانستان د راتلونکي لپاره یوه مهمه اړتیا ده. دا چې په نوي ښوونیز کال کې به د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل سي او که نه، په دې اړه مو د پوهنې وزارت له ویاند منصور احمد حمزه وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په 1401 کال کې ویلي وو چې دغه وزارت له شپږم ټولګي پورته نجونو لپاره د ښوونځیو د بیا پرانیستلو پر طرحه کار کوي، خو له دو کلونو تیرېدو وروسته هم د یادې طرحې جزئیات او د پلي کېدو وخت لا نه دی په ډاګه شوی. که څه هم نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو او بېلابېلو هیوادونو په وار وار د نجونو لپاره د زده کړو او تحصیل د دروازو د پرانیستلو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه دغو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورځو منځني ختیځ ته. قطر په غزه کې د اوربند ټینګولو لپاره موافقې ته په احتیاط سره خوشبیني څرګنده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د مصر او قطر په ګډون منځګړي هیوادونه له څو ورځو راهیسې هڅه کوي اسرائیل او حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني د اوربند موافقې ته وهڅوي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې اورو.
په غزه کې چې ځینې سیمې د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي، له څو میاشتنیو جګړو وروسته د موقتي اوربند لپاره هڅې له څو اونیو راهیسې روانې دي. خو د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان نن وویل چې که څه هم مرکچیانو پر اوربند موافقه نه ده کړې، خو دوی په احتیاط سره هیله مند دي. مجید الانصاري په دوحا کې په یوه خبري غونډه کې همداراز خبرداری ورکړ چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرایلي پوځ عملیات ښایي لویه بېرحمي وي او دومره زیات تورانۍ رامنځته کړي چې د منځني ختیځ په کړکیچ کې به یې له دې مخکې سری نه وي لیدل شوی. له بلې خوا، د اسرایلو د استخباراتي ادارې موساد مشر چې د خبرو لپاره په قطر کې و بیرته خپل هیواد ته ستون شوی دی، د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویاند په نننۍ خبري غونډه کې وویل ډیوید بارنیا نن له دوحې څخه ولاړ، خو د هغه په وینا تخنیکي ټیمونه لا هم خپلو خبرو ته دوام ورکوي. بارنیا وروسته له دې چې د سولې د خبرو مرکچیان د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند لپاره په خبرو کې پاتې راغلل، پرون د قطر له صدراعظم او مصري چارواکو سره د خبرو لپاره دوحې ته ورسید. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې د اصلي مرکچیانو تر خبرو وروسته اوس تخنیکي ټیمونه د احتمالي اوربند د موافقې جزئیاتو ته کتنه کوي. د ملګرو ملتونو په مشرۍ یوې وروستۍ ارزونې په غزه کې بشري وضعیت ډېر سخت بللی او ویلي دي چې د جګړه ځپلې غزې شمالي سیمو ته د مرستو له رسولو پرته ښایي شاوخوا 300,000 خلک له قحطۍ سره مخامخ شي. د غزې نږدې 2.4 میلیون وګړي په جګړو کې راګیر دي. په عین حال کې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي د غزې تړانګې ته د بشري مرستو پر استولو د اسرایلو بندیز له بشري جنایت سره انډول اقدام ګڼل کېدای شي. د دې دفتر ویان جرمی لارنس نن وویل غزې ته د بشري مرستو پر رسولو د اسرایلو دوامداره محدودیتونه او ورسره په هغه لاره چې اسرایل دښمنیو ته دوام ورکوي ښایي له لوږې د جګړې د یوې تګلارې په توګه له کار اخیستو سره برابره وي چې دا بیا بشری جنایت سره انډول ګڼل کېدای شي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اوریدونکو را سره پات شي، لږ شی به وروسته ساسو پیغامونه هم درته خبرو، خو اوس راځو د دغه خبرونه پاتو راپورونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي متحده عرب امارات او هند ته د خپل سفر خبر ورکړی دی. توماس ویست پر خپل ایکس پانه د د دې سفر هدف چې روان اونۍ تر سره کیږي د افغانانو د ملاتړ لپاره د همکارۍ جلبول بلل دي. هماهاله یو شمېر نجونې او ښځې چې د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله اغېزمنې شوې له امریکا غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشارونه زیات کړي څو دوی ته په نوي کال کې لږ تر لږه د زده کړې، تحصیل او کار حقونه ورکړل شي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
تاکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست روانه اونۍ هند او متحده عربي اماراتو ته سفر وکړي. ویست د سیشن بې په سهار پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې هغه په دې سفر کې د افغانانو د ملاتړ په موخه د همکارۍ په اړه له امریکایي شریکانو سره لیدنه کوي. توماس ویست په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو نوموړی په داسې حال کې هند او متحده عربي اماراتو ته د خپل سفر خبر ورکوي چې تر راتلونکو دوو ورځو به په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیلیږي. د طالبانو حکومت د نورو بندیزونو او محدودیتونو تر څنګ تر شپږم ټولګي پورته او پوهنتون ته د هغوی د تګ د بندیز د لرې کولو لپاره تر اوسه کوم اقدام نه دی کړی. یو شمېر ښځې او نجونې چې د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله اغېزمنې شوې دي وایي دوی تمه لري چې امریکا به سږ کال د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو له دوی اخیستل شوي حقونه بیرته ورکړل شي. په کابل کې اوله دغو نجونو چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت له بندیز مخکې د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د اتم سمستر محصله وه غوښتنه کوي چې په نوي تعلیمي کال کې د نجونو په مخه د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیستل شي. هغې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
زموږ غوښتنه د امریکا له متحده ایالاتو څخه دا ده چې د نجونو لپاره د ښوونځیو او د پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو په اړه ټینګار وکړي او ډېره همکاري وکړي تر څو نوی لمریز کال د ټولو افغان نجونو لپاره د دوی د راتلونکي لپاره یوه هیله او رڼا وي.
امید روشنایی برای آینده شون باشه.
د جوزجان ولایت د سیمه ییزو رسنیو یوه پخوانی کارکوونکې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
اوسمهال موږ په کور کې بیکاره یو، نه دنده او نه هم کوم بل کار لرو. له امریکا زما غوښتنه دا ده چې ښځو ته د دوی حقونه ورکړل شي او په اسلامي امارت فشار راوړي چې ښځو ته د دوی حقونه ورکړي.
دا غوښتنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د امریکا په ګډون نړیوالو سازمانونو او بیلابیلو هیوادونو تل په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په ځانګړې توګه د هغوی د تحصیل، زده کړې او کار د حق پر ورکولو ټینګار کړی دی. د دې سره سره تر اوسه دا نه ده څرګنده چې توماس ویست به د خپل سفر په ترڅ کې د هند او متحده عربي اماراتو له چارواکو سره پر کوم ډول ملاتړ خبرې وکړي. توماس ویست تیره میاشت هم دغو دواړو هیوادونو ته سفر درلود او د افغانستان په اړه یې د یادو هیوادونو چارواکو سره خبرې کړې وې. نوموړي په روان کال کې د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته هم سفرونه کړي، خو تر اوسه یې د دغو سفرونو او یادو هیوادونو له چارواکو سره د خپلو کتنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته سره حال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له همدې ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم د دې پروګرام وروستای راپور راخلو. په تخار کې د شیدو غواګانو او د غوښې غویانو فارم جوړولو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده. د دې ولایت فارم لرونکي له خپل کار او فعالیت څخه خوښي څرګندوي او پر هیوادوالو غږ کوي چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای له وطني لبنیاتو ګټه واخلي ځکه له ښه کیفیت څخه برخمن دي. په دې اړه پام وکړئ، زموږ د همکار اجمل آریان راپورته.
د تخار د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې
چې په نوموړي ولایت کې د یو شمېر پانګوالو لخوا وویش د شیدو غواګانو او د غوښې غوایانو فارمونه جوړ او فعالیت کوي.
د غواګانو یو فارم لرونکي خانجان افغان ازادۍ راډیو ته وویل چې د 8 میلیون افغانیو په ارزښت د شیدو غواګانو یو لوی فارم جوړ کړی او هر ورځ 200 لیټره تازه شیدې بازار ته وړاندې کوي.
8 میلیون روپیا مایه سرمایه گذاری
د فارم کې د مختلفو نسلونو اتیا راست شیدو غواګانې موجودې دي او هر ورځ 200 لیټره تازه شیدې بازار ته وړاندې کوو او اتو نفرو ته پکې د کار زمینه هم برابر شوی ده.
ښاغلی افغان زیاتوي چې په دې فارم کې د شیدو غواګانو تر څنګ د غوښې غویان هم روزل کېږي. سیف الدین نیازی چې په تخار ولایت کې د 15 میلیون افغانیو په ارزښت د لبنیاتو د تولید فابریکه جوړه کړې ده. ښاغلی نیازی وایي چې هر ورځ نږدې 600 لیټره شیدې پروسس او بازار ته وړاندې کوي.
روزانه 500-600 کیلو پروسس میکنیم. از نگاه ما
هر روز مش 500 لیتر شیدې پروسس کوو. بازار ته د شیدو ترڅنګ مستې، قیماک، چکه، شلومبې، پنیر او کوچ وړاندې کوو. اوس مهال موږ یوازې د تالوقان ښار ته خپل تولیدات وړاندې کوو او له خپل کار څخه راضي یو.
د تالوقان ښار یو شمېر اوسیدونکي هم د دې فارمونو د جوړېدو له امله خوښي څرګندوي او دغه راز پر هیوادوالو غږ کوي چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای له وطني لبنیاتو ګټه واخلي. د یاد ولایت یو اوسیدونکي رفیع الله ازادۍ راډیو ته وویل
از همې مردم همې تخار تقاضا را داریم کې ادمې
زه له هیوادوالو غوښتنه کوم چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای له وطني تولیداتو ګټه واخلي ترڅو هم د مالدارانو او هم د هیواد اقتصاد وده وکړي، ځکه وطني لبنیات له ښه کیفیت څخه برخمن دي.
د تخار د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د لبنیاتو مدیر نظیف الله جویا وایي چې په یاد ولایت کې 10 د شیدو او 10 د غوښې غویانو فارمونه موجود دي.
در ولایت تخار 27 فارم
په تخار کې 10 د شیدو د تولید او 10 د غوښې د تولید فارمونه موجود دي. هر ورځ د شیدو فارمونه 10000 لیټره شیدې تولیدوي او د لبنیاتو کارخونو ته وړاندې کوي. په تخار کې اوس مهال 15 د لبنیاتو د تولید وړې کارخونه فعالیت کوي.
تخار په شمال ختیځ زون کې له کندز وروسته د افغانستان مهم کرنیز ولایت بلل کیږي او د دې ولایت کابو 80% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي او د خلکو کلنۍ عواید هم له همدې درکه دی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي درنو خو جوړ ورېدونکو ته زه محمد انیپل هم د زابل ولایت میزان ولسوالۍ سپین مرانو څخه د پیغام ورته پیښ دمه چې د پاکستان حکومت تیر ورځ یو ځل بیا زموږ پر خاور باندې تیرې وکړ چې د همدې تیرې په نتیجه کې زموږ ځینې میرمنې او ماشومان په شهادت ورسېدل. الله تعالی جل جلاله څخه ودی ته د جنت الفردوس غوښتنه کوم او کچیر وګورو نړیوالو قوانینو ته، اسلامي قوانینو ته او د دوو ګوندوی ترمنځ کوم قوانین دي، په هیڅ دغه درو وړ قوانینو کې داسې امالو ته ځای نه ورکول سوی دا نه ورکول کیږي چې د همدغه سبریدونو په نتیجه کې دي زموږ بیچاره ولس لمنځزي. نو د دې دا کړې و چې موږ د همدې بریدونو په نتیجه کې د عبدالله شاه په نوم یو ترهګر وژلې ده. دا بالکل دروغ ولا، ځکه عبدالله شاه فوراً دستي په ټولنیزو رسنیو ځان څرګند کړ چې زه د پاکستان په مرکز کې ما زه نه وژل سوی ما او د کومه ادعا چې پاکستان کوي دا بالکل دروغ ده. نو دا رکن کوم نیټوب کوم چې موږ وګورو چین هم زموږ یو ګاونډی د ډیر کوي د کپ اقتصادي لحاظ یو کپ سیاسي لحاظ یو کپ پوزي لحاظ وي، خو دغه سیمال موږ په تاریخ کې نه دی لیدلی چې د موږ ته کوم زیان رسولی. متاسفانه چې دغه اسلامي ملک ده، نو موږ له دغه څخه ډیر په عذاب یو. د یو آزاد او باد او خپلواک په انسان په هیله. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ د سیدخیل د کلي څخه د زرپلاین کې یم. نو زموږ مشکل خو دا ده چې موږ د اوبو مشکل ده د بندو، چې باید موږ ته عمارت خدمت وکړي او بندونه راته جوړ کړي. موږ ډېر اوبه لرو خو دغه پالتو روانې بې ځایه دي. نو هیله ده چې تاسو زموږ دا پیغام ورسوي د عمارتو مسرانو ته او د عمارتو کارکوونکو ته چې موږ ته دا خدمت وسي او زموږ بندونه وتړل سي.
السلام علیکم. بعد السلام. غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ نه پیغام په لیکل تاسو سره یم چې د ګیرو ولسوالۍ کې یو رقم ساري مرض لګېدلی دی. خدای دې وکړي ستاسو تر مسلینو پورې ورسوي. هغه د ګیرو ولسوالۍ د حد او سلیمان کلب کلی کې یو ساري مرض د 2 میاشتو د 3 میاشتو راهیسې روان د پمختګ هم سکړه ده. تر اوسه پورې مسولینو داسې خاص غږ د چا نه درویدلی. ډېری خلک ځای پکړي دي، مقصد داسې مرض ده چې تبه یې سردرد یې سال ورسره لري، درې نفره مرګو بلم لري. تر اوسه پورې چا د موږ غمه نه ده خوړلی. باید تاسې دغه غږ تر مسولینو پورې ورسوي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
په افغانستان کې د ماخستان 9:30 بجې شوې. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته اونیس پروګرام تاندې څنګه خبرېدو ته چمتو دی. خو اوس په مکړې لانډو خبرونو ته د جرمنی پولیسو نن د اسلامي دولت ډلې یادایش په غړیتوب دوه تنه شکمن افغانان د سویډن پر پارلمان د برید په تور نیولې دي. د جرمنی لوی څارنوالۍ په یو بیان کې ویلي د ابراهیم او رامین په نومونو دوه کسان د جرمنی د ختیځ په ګیرا سیمه کې نیول شوي. څارنوالان وایي چې تورنو کسانو په سویډن کې د قرآن کریم د سوځولو له پروسګنې پیښې وروسته غوښتل د سویډن پر پارلمان غچ اخیستونکی برید وکړي. پر افغانستان د پاکستان له هوایي حمله وروسته متحدو ایالاتونو یو ځل بیا پر دواړو خواوو غږ کړی چې خپل اختلافونه د خبرو له لارې اوار کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کرین جان پیر بیګا له طالبانو وغوښتل چې دا یقیني کړي چې د افغانستان له خاورې به تر روسي حملې نه کیږي. هغې له پاکستان هم د زغم غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویس وایي په روانه اونۍ کې سیمې ته سفر کوي. په تېره فبروري میاشت کې په دوها کې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو د ځانګړو استازو له غونډې وروسته دا لومړی ځل دی چې ښاغلی ویسټ یو ځل بیا سیمې ته روانېږي. هغه نن پر ایکس شبکې یا پخواني ټویټر په یو لنډ بیان کې لیکلي چې دا اونۍ هند او متحده عربي امارات ته سفر کوي چې له شریکانو سره د افغانانو د ملاتړ لپاره همکاریو په اړه خبرې وکړي. ویسټ د خپل سفر دقیق وخت او د خبرو د اجنډا جزئیات نه دی روښانه کړي. ښاغلی ویسټ په داسې حال کې سیمې ته روان شوی چې پر افغانستان د پاکستان له هوایي حملو وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې ترینګلې دي. په افغانستان کې د ژمي په موسم کې د درنو واورو له ورېدو وروسته یوه نوې سروې د آمو په سیندیزه حوزه کې د واورو په زیرمو کې د پام وړ زیاتوالی ښیي. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت پر ایکس شبکې په یو بیان کې خبر ورکړی چې د امو او پنج سیندیزې حوزې په اړوندو سیمو کې د دې وزارت د یخچالونو او واورې د سروې د ډلو فزیکي سروې سږ کال د واورو په ارتفاع او ساحو کې د تیر 1401 کال پرتله زیاتوالی ښیي. د سروې له مخې سږ کال به له واورو د ترلاسه شوو اوبو په اندازه کې هم 20% زیاتوالی راشي. په بیان کې راغلي چې د دې سروې هدف د هیواد د سیندوزو حوزو د واورې او اوبو د کچې معلومول دي. استرالیا د هغه څه لپاره چې د بشري حقونو مسایل بللي له افغانستان سره د کرکټ د شلورلو اوبو پلان شوې لړۍ وځنډوله. د کرک انفو ویبپاڼې د راپور له مخې د استرالیا کرکټ بورډ نن په یو بیان کې وویل د افغانستان نجونو او ښځو د بشري حقونو په وضعیت کې د پام وړ ناخوالو له وجې د استرالیا له حکومت سره تر سلا مشورو وروسته یې دا پریکړه کړې ده. او د اوکراین په جنوبي سیمه خرسون کې د روسیې د توپچي حملو په نتیجه کې درې ملکي وګړي وژل شوي دي. د دې سیمې والي الکساندر پروکودین نن وویل چې د دې حملو پر مهال د استوګنې دوه لوړ پوړیزې ودانۍ هم زیانمنې شوې.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ځینې کسان په تیره بیا یو شمیر ځوانان په ټولنیزو رسنیو کې داسې لیکل کوي چې هغه د نورو ځوانانو په خبره شخصیت وژنه وي.
نور نړۍ سوشل میډیا څه ډول استعمالوي، موږ څه ډول استعمالو، زوریږم په دې حالت باندې. فیسبوک، یوټیوب، ټویټر دا دي شان غني اکاونټ جوړ کړ، د یو چا عکس واخله، هر لیکنه چې دی ورپسې وکړه.
د ټولنیزو رسنیو څه ډول کارول پکار دي؟
که فیسبوک، ټویټر، که هر څه دي، لکه چاکو داسې دي، نو لکه د چاکو نه چې هم موږ میوه پې پوچوای شو، کار پې کړی شو، هم یو څوک پې وژلی شو، قتل پې کړلی شو، هر خپل لاس کې دی. زړه دې په غو باندې خلکو ژوند خپل ځان تباه کوي، که نه په دغو نه ښه ګټه اخلي، یو چاته دې ګټه رسېږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. درمن اوریدونکو د اکثره کسانو په باور ټولنیز رسنیو نړۍ په کوچنی کلی بدله کړي. د وګړو ترمنځ د معلوماتو شریکول اسانه ژر او امهاله کیږي، خو ټولنیز رسنیو په ځینو هیوادونو لکه افغانستان کې د یو شمیر خلکو په تیره بیا د ځوانانو په منځ کې ستونزې هم را جوړې کړې دي. دا چې څه ډول ستونزې د میدان وردګو له اوسیدونکو مرینا څخه اورو.
کوم وخت چې ما فیسبوک جوړ کړی و نو تر څو پوهېدلم چې یعنې زه باید په دوه کې مسیج ریکویست او کوم څه او څه یعنې دغه ټول شی بند کړم، تر هغو پورې یعنې باور وکړه کوم چا چې حتی نوم یې لیدل چې دا د ښځه ده، یعنې زښته ډېر مزاحمت یې کړل چې یو د یو چا په زړه کې به یوه ویره پیدا شوه چې یعنې دا څوک دی، دا به څه ویایي، دا ما څه پېژني، دا نه ویایي چې که زه د یو چا خور ته مزاحمت وکړم هغه خو بېرته د ما خورم یو بله ورځ د ما خور ته څوک مزاحمت وکړنو په ما به څوره بده ولګي. که فیسبوک که ټویټر که هر څه دیده لکه چاقو دسیدي، نو لکه د چاقو نه چې هم موږ میوه پې پوچوی شو، کار پېکړی شو، هم یو څوک پې وژلی شو، قتل پې کړلی شو، هر یې خپل لاس کې دی، زړه دې په هغو باندې قتل کې دی، د خلکو ژوند خپل ځان تباه کوي، که نه په دغو نه ښه ګټه اخلي، یو چاته ګټه رسېږي. ډېری خلک دي چې خپلې خور ته یا ته په نابلده شماره باندې زنګ راشي، په کور کې مړی جوړې وي، غم یې نه وي، مړی وي، خو دی همیشه دی خلکو لوران ته په مغو شماره باندې زنګونه کا، مزاحمت کا، مسیجونه کا، هېڅ جاهله خلک پې باور هم کوي. شته وګوره ینده داسې چا به چې عکسونه اخېستي و بیا به هغه عکسونه په میموري کې اچولي و، نه میموري به چې ورکه شول مکمل عکسونه به یې څه کړه، یا به چا قصدن هغه پټول، هغه به یې نشراتو ته خپاره کول. اوس یې د موغو وخت دی، یعنې د یو پاتمن د یو عزتمن نجلکۍ عکس واخلي، د هغو سره یو داسې مسیج ولېږي چې زه داسې، نو هغه چې کله خپلوان یې اوس عموما یعنې که په کور کې کور دی که زور دی ټول فیسبوک لري، ته پوهېږي چې دا قصدن هم چا کړی، که پوهېږي چې مثلا او دی به هغه عکس بیخي پېژني، نه داسې یو پوست به ورسه وکړه چې د هغو د پاره به یعنې د مرګ فرمان صادر شي. هدف مو دا دی که بعد استفاده ته نوشي د هغه د خلکو ژوند تباه کوي. یو ځوان چې د یو چا په نامه پوست کا یا د یو چا توهین کا، که هغه خصوصا هغه هم جونې وي که هلک وي که هر څوک وي، هغه د هغو د آینده پرله فکر وکړه، د هغو ټول آینده په هغو پورې تړلې ده، په یوه بعد او ښه خبر پورې.
دا یوازې نجونې نه دي چې له ځینو خلکو څخه دا چې ټولنیزې رسنۍ لکه څنګه چې په کار ده نه کاروي شکایت کوي. هلکان هم ورته خبرې لري. حفیظ احمد نصرت وایي چې د ټولنیزو رسنیو په تیره بیا فیسبوک کارول ځانته اصول او اخلاق وړي، خو نن سبا کله ناکله په پام کې نه نیول کیږي.
د سوشل میډیا او پلیټفارم دی خپل ځان ته د استعمال طریقې لري، لکه څنګه چې باید وکارول سي، لابد مره په افغانستان کې هغسې استفاده نه ځینې کېږي. فیسبوک سي خواله رسنۍ ده، باید په منظم ډول وکارول سي د اطلاعاتو معلوماتو لپاره، د دې سره سره د مثبت ذهن او مثبتې انګېزې د خپرېدا دپاره او خلکو ته د معلوماتو د رسولو په وخت کې باید ورڅخه استفاده وسي. خو لابد مره چې په افغانستان کې تر ډېره پورې په تېرو کلونو کې اوس هم فیسبوک یو ډول کارېده چې د یو بل د تخریب او یو بل پسې من په ذهنیت تخبرولو او د تبلیغاتو فرق کاریده چې هغه به اکثره شایعات و ګنګوسې به وي، اوازې به وي، هغه به خلکو فیسبوک ته اچوله او عامه ذهانو فکرونه به یې خراب کړل. باید د فیسبوک د عامه ذهانو خرابتیا دپاره ونه کارول شي، بلکې د فکر او ذهنیت جوړولو، اطلاعاتو او معلوماتو د خپرولو او یو ډول د ساتري لپاره هم باید وکارول شي.
ډېره زیاته مننه. همدا پوښتنه ما کوله چې تاسو هم تر یو حده پورې ځواب راکړ. اکثره زموږ تاسې ځوانان فیسبوک د بل کس د شخصیت وژنې په مخه کاروي، یا نامناسب پوستونه کوي، او یا هم کومنټ هغسې چې په کار ده نه یې ورکوي. ولې ځینې افغان ځوانان دا کار کوي؟
په ډېره پورې هغوی دغه د سوشل میډیا کم لوستلو فالسي چې دي په هغو نه پوهېږي، دوی هر څه فیسبوک ته لاسرسی پیدا کړي وي، هر څه چې زړه غواړي، هر څه چې په ذهن کې راوګرځي هغوی خپروي او مشربي. هغه بعد عواقب یا فیډبک چې بیا وروسته هغه کوم منفي انعکاس چې لري هغه ته دوی نه ګوري. یوه دا مسله ده، او بله خبره دا ده چې دغه ناپوهي یا دغه د علم د سبسټیټوالم یوه مسله ده چې هر چا په لومړي لاس کې فیسبوک ته لاسرسی پیدا کړی دی، نه چې شخصیت ته کې وکتل شي، عمر سرشت نه لري، د فیسبوک ته کارونه په اصولو نه پېژنه، دی هم پر فیسبوک باندې فعاله دی، پوسټونه کوي، یو بل د یو بل شخصیت وژنه کوي، او د خواله رسنیو کې منفي تبلیغات خپروي او عامه ذهنونه خرابوي.
هغه کسان چې کله ټولنیزو رسنیو ته ناستی ګوري، وخت ضایع کوي، هغه یوازې فیسبوک نه، دا نورې موږ کولای شو سره یاد یو، که مثلا نن سبا ټیک ټاک ډېر زیات رواج دی، انسټاګرام سو، ټیک ټاک سو، دا هر څه. کوم کسان چې مطلب لولي دوی به څنګه دا درک کړي چې دغه پوست غلط ده؟ تاسو له خپلو تجربو سره ته وایه څنګه یو څوک پوسی چې دا حقیقت نه لري؟
تر ډیره پوری د فیسبوک پر معلومات باندې باور کولم صحیح نه دی، ځکه هغه ورسره کمن باندې څه ګرځېدلی، خو له ځینې بنسټونو ادارې دي چې هغه فیسبوک اکاونټونه ولري، پر هغه باندې باور کېدلی سي. اکثره رسنیزې ادارې دي چې د هغوی فیسبوک څخه معلومات خپرېږي، هغه واقعیت دی او د منبع په توګه کارېږي. اما عمومي عام ځوانان چې هغه شایعات خپروي، افغان ځوانان چې هغوی ځینې منفي تبلیغات خپروي، یا مثلا ځینې ډلې ټپلي چې هغوی د یو بل د تخریب لپاره کار کوي، دا ډېره سخته ده. په واقعیت سره کله چې د دې تفکیک کېږي او معلومېږي چې کوم څه شایعات دي، کوم څه اوازه ده، کوم څه تبلیغات دي او کوم څه واقعیت دي، دا به یو ستونزمن کار وي. دا په نورو دنیا کې هم هېوادونه د دې د مخنیوي لپاره مختلفې لارې چارې لټوي، خو تر اوسه نړۍ هم په دې نه ده توانېدلی چې د پیکو د غیر پیکو مسایلو ترمنځ تفکیک وکړي. او خلک هم بیا په افغاني ټولنه کې چېرته علمي سطح ټیټه ده، خلک چې دومره پورې هغه د تحلیل برخې یو څه کمزوري ده، نو ډېره به سخته وي چې په افغاني ټولنه کې د افغان ځوانانو په توګه تر ډېره پورې هغه سې تفکیک وکولی شو لکه څنګه چې په نورو دنیا کې ترې وېده پورې کېږي.
بله، لکه څنګه چې تاسو وویل، هر څوک نسي کولای په دې پوه سي چې دغه کوم څه چې خپاره سوي دي دا رښتیا دي، دروغ دي، دا څه دي. اوس نو هغه کسان چې فیسبوک کاروي، د تاسو مشوره به غوته څه وي چې دا خپل اخلاقي دنده وګڼي چې غلط څه خپاره نه کړي؟
د خپل رسنیو له دغو ټولو پلیټفارمونو لکه فیسبوک دی، انسټاګرام دی، ټویټر دی، او نور هغه سوشل میډیا پلیټفارمونه دي چې په نن دنیا کې کاریږي، له دې ټولو باید مثبته ګټه واخیستل شي. د یو افغان په توګه، د یو ځوان او مسلمان په توګه، باید خلک په فیسبوک کې مثبت نظریه یا مثبت فکر یا مثبت انګیزه ترویج کړي، هغه ته وده ورکړي او هغه خپره کړي. له منفیات او شایعاتو باید ډډه وکړي.
یعنی دا به په خپل ګټه هم وي، خپل شخصیت ته به هم زیان نه رسوي.
بالکل، دا شخصیت د فیسبوک له اکاونټ هم نیسي. که څوک ټوله ورځ لګیا دی یو بل پسې تخریب کوي، ښکنځلې کوي، هغه سې نکوچات خپروي چې هغه د ټولنې په خیر نه وي، دا معنا چې د هغه فکر، د هغه شخصیت او د هغه علمیت توغونه دي. نو څوک چې علمي اخته دي او علمي مسایل شریکوي، د ټولنې دپاره کار کوي، اما ذهنیت دپاره کار کوي، یو مثبت انګیزه په ټولنې کې خپروي، دا د هغه څرګندېږي چې هغه کس خپل همدومره جوړ سړی دي، همدومره لوستی سړی دي، همدومره فعاله سړی دي.
د زابل اوسینکی روح الله هوتک وای چې دای په خپل فیسبوک پاڼه ورزشی او نور ټولنیز معلومات خپروي، هغه معلومات چې خلکو عامه پوهاوی زیات کړي، خو بیا هم ډیرای وخت داسې کومینټونو سره مخ کیږي چې په خبره یې دای ډیر خفه کړي.
ټولنیز موضوعات او ځینې مهم خبرونه نشروم، خو ډېر برخه مې ورزشي مطالبو ته پر خپل فیسبوک پاڼه باندې ورکړې ده. کله نا کله په ټولنه کې داسې ناخوالې یا بد ټولنیز دودونه او کلتورونه دي چې هغه موږ په خپله پاڼه باندې پورته کړو، غبرګون راپورته کېږي. کله نا کله دغسې پیښو سره مخامخ شوي یو مثال ښه مثال یې د نجونو د ښوونځیو بندېدلو موضوع ده. کله نا کله چې راپورکو اساسیت نه راپورته کړي، او کله نا کله ورونو دي، او کله نا کله په بازار کې د ځینې جنسونو په ګرانه بیه خرڅېدل، دغه موضوعات چې کله پر فیسبوک راپورته کړو، اتمان بیا غبرګون لري.
غبرګون چې ولري، بیا څه رقم کومنټ تاسو اخلي؟ آیا د شخصیت وژنه مو پکې کیږي؟
و کله نا کله ځینې د ټولنیزو رسنیو کاروونکي دغسې الفاظ په کمنټونو کې لیکي چې هغه زموږ پر روحیه باندې منفي تاثیر کوي، خو بیا موږ هغه څوک چې د بحث وړ یې یا قناعت کوي هغه ته خپل دلایل وړاندې کوو، او څوک چې قناعت نه کوي یا بحث باندې سر نه خلاصوي، هغه نو بیا یا بلاک کوو او یا یې کمنټ پټوو.
بله، کوم یو داسې کومنټ راته وایي خپل چې په تاسو ډېر بد تاثیر کړی، او واقعیا هم چې هغه ډېر یو بد کومنټ و؟
او ډېر دغسې موضوعات. زه تقریبا د 2011 کال راهیسې فیسبوک استفاده کوم، نو ډېر دغسې غبرګونونه موږ لیدلي دي، ډېر دغسې عکس العملونه مو لیدلي دي. نو که درته وایم، بیخي ډېر دي، ډېر وخت یې زه مایسه کړی یم، خو بیا مو هم هغه خپل فعالیت پر فیسبوک باندې د لاسه نه ده ورکړی، او خپل فعالیت مو جاري ساتلی ده. کله نا کله زموږ تاسو په ټولنه کې خلک دغسې الفاظ وکاري چې هغه زموږ تاسو د ټولنې سره سمون نه خوري، زموږ تاسو په ټولنه کې هغه بد الفاظ دي، خو بیا مو هغه خپل فعالیت جاري ساتلی ده، او ماته مو نه ده منلې، او خپل هغه څه رساږغ چې پر ټولنیزو رسنیو باندې د ځوانانو حقوقي همدارنګه د ټولنې د نورو اقشارو حقوقي ته دغه لپاره مو خپل غږ ورته کړی ده، او د خلکو په کمنټونو پسې مو ډېر سر نه ده ګرځولی. البته هغه منفي کمنټونه چې مثبت شي بیا یې دغو بیا هرکلی
کړی ده.
تاسو دغه مسائل وړاندې کوئ چې هغه د خلکو په ګټه دي. مثلا تاسو ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د نجونو ښوونځی ده او په خوا کې ولوار ده او په خوا کې په بازارونو کې لوړ نرخونه دي. څه فکر کوئ ولې تاسو خو کارونو ته غلط کومنټونه راځي؟
دلته ځینې کسان هغه د موضوعات غلط برداشت کوي، د پوهې ساتي چټي او همدارنګه ټولنیزو رسنیو ته تازه راغلي دي، د ټولنیزو رسنیو سره ډیر بلدیت نه لري او هر شمه موضوع د دې تر ذهن باندې سرچپه ورسي. نو په دې خاطر بیا د فیسبوک ساده طریقه او ساده استعمال هم دلته خلکو ته زمينه برابره کړې چې دوی غلط کمنټونه وکړي. نو د فیسبوک سره خلک بلد نه او موضوع ښه درک نه کوي، بس د موضوع تر ویلو مخکې د عکس العمل وشي او وروسته چې بیا بحث سره وکړي یا په مسنجر خبر سره وکړي چې دا دی ولې دغسې موضوع کړي، نو دا وایي زما سر نه شو خلاص. نو دغسې موضوع د خلکو د پوهاوی نشتون ده او د فیسبوک اسانه استعمال د خار څوک لاسرسی ورته لري، که درس ویلی که نه ویلی که میساته ولري که ونه لري، دغسې موضوعاتو کې بیا ځوانان په اسانۍ سره کمنټ کولی شي. او ځینې کسان بیا په جیلي اکاونټونو باندې شخصیت وژنه کوي، که په بله برخه کې مشکل درسره ولري دی په جیلي اکاونټ باندې منفي کمنټونه کوي، که ته مثبت نظر هم خپور کړي، مثبت پوسټونه وکړي. دغسې موضوعات چې د فیسبوک اسانه استعمال او د فیسبوک د شرایطو اسانوالي دغه د شخصیت وژنې مسایل یو څه ډېر کړي دي.
دغه په ټولنیزو رسنیو کې یو بل سره دیالوګ، البته هغه دا ډول دیالوګ دا ډول د خبرو کول چې هغه مناسب نه وي، کله خو به داسې نه وي سوي چې دا په فزیکي شخړه باندې واوړي.
ډېر دغسې مثالونه لرو چې فیسبوک پوسټ یو چا کړی، د چا شخصیت وژنه یې پکښې کړې، یا په چا پسې دغسې معلومات خپره کړي چې هغه حقیقت نه لري، د هغو تر منځ بیا دغسې موضوعات راغلي دي. او حتی ځینې کسان چې پر فیسبوکونو باندې دوی غلط معلومات خپره کړي، په چا پسې د ځانه خبرې خپرې کړي، هغو ته بیخي تر ارز پورې رسېدلي یا ارزونه سره کوي. په تېر حکومت کې هم همدغسې مسایلو سره موږ مخامخ شوي او په وس کې که غلط استفاده مو ورڅخه وکړه، دا نو بیا تر ګټه تاوان ډېرېږي. او
بله، ډیر زیاته مننه، تاسو ژوند دی سلامت اوسئ.
کور ودان خوشاله
اوسئ. افغان خبریال ځوان تکلوی لبد مرغز موږ ځینې ځوانان په ځای دي چې د یو څه په هکله مثبت ذهنیت ولري، منفي خواته زیات پام وي. اغلی تکل په یوې مرکې کې وایي
فیسبوک کې یو لیکنه وایي چې معمولي یو حروف د یو لغات څخه پاتې چې وګوره لس پنځلس کمنټه درته سوي منفي، اما که څه موضوع دې راخستې د یو صحیح ښه ویډیو یې پر خپل فیسبوک پاڼه، ټویټر پاڼه یا انسټاګرام دې یو ښه موضوع ته اشاره کړي، یا په لیکنه یا په ویډیو شکل باندې چې وګوره دوا لایک درې لایک څلور لایک، یعنی زموږ خلک بیخي مثبت شان خوشحالي نه. اکثریت خلک دا فکر داسې منفي جوړي چې دوی منفیاتو باندې کمنټونه هم کوي، د دوی نظر هم منفي، که پر ټویټر دی که انسټاګرام باندې که لږ څه اشتباه درلوده دوی لس پنځلس کمنټ درته کوي چې دا پلانکې اشتباه لري، دا وکه هغه وکه املا دې سمه کړه، هغه به ستاسو اشتباه سوي. اما که دې ښه لیکنه پورته کړې وه، اپلوډ کړې دي وه، ښه موضوع دې چاپ کړې وه، بیا نه تشویق شته او نه څوک لایک کمنټ درکوي.
بله، تاسو په نظر د دې علت څه کېدلی سي چې زموږ ځوانان له دې نه چې د یو څه مثبت اړخ ته فکر وکړه منفي اړخ ته ډېر ورځي؟
د فیسبوک، انسټاګرام او یا هم یوټیوب د دې څخه غلط استفاده په داسې فکر د فیسبوک انسټاګرام ته نه داخلېدل چې دوی به یو څه ورڅخه زده کړي. د ټوکو ټکال دپاره راغلی، د خپل ساتیرې دپاره راغلی، د زده کړې دپاره نه.
د یو ځوان په صفت کراته وایي له ټولنیزو رسنیو نه څه ډول استفاده باید وسي؟
زه یو خبریال یم په عموم کې د خپل هلمند ولایت، د نږدې نورو ولایتونو اکثره وخت ښایسته انځورونه اخلم، ښه ویډیو په ټولنه کې چې یو بد رواج، بد فرهنګي، هغوی ته اشاره، پر موضوع باندې بحث، دا
ما یو دنده ده او زه د خپل فیسبوک دغه ډول استعمالوم چې د هیواد ښکلای په نړیوال باندې وینم که کوم بد فرهنګي بد رواج پر هغوی باندې ځوانان سره غږېږم د یو عامه پوهاوي په توګه د خلکو دپاره استعمالوم. هر ځوان باید د اجتماعي رسنیو څخه د زده کړې او نورو ته د خیر دپاره استفاده وکړي.
بدبختانه یو شمېر کسان له ټولنیزو رسنیو نه د مقابل کس یا د نورو کسانو د شخصیت وزنې په موخه کار اخلي، یعنی داسې څه نشوي چې د هغو شخصیت تر پوښتنې لاندې راسي. په دې هکله دې څه اورېدلي، څه دې لیدلي؟
زه خپل ځان درته یادومه، یو ورځ مې په ساده یوې کې اشتباه کړې وه چې رالمه دا د شخصیت وژنې موضوع ده. یو ځوان سم پوهېږي چې زه په املا کې اشتباه نه لرم او په دغه یګانو باندې ښه پوره پوهیم، داسې کمنټ یې کړی و چې په هغه کې زما شخصیت ته زیان رسولی و چې یګانې زده کړه ته خبریالې دا وکړه وکړه، چې دا یو ښه فکر نه او ښه مثبت کمنټ نه دی.
بله، یو شمیر کسان شخصي مسایلو ته مداخله کوي، یو څوک دا رقم یادوي چې هغه د ټولنې له سترګو نه ولويږي، غلط شیان ورپسې لیکي، غلط پوسټونه کوي، په دې اکل راته وغږیږي.
کورابات لکه څنګه چې تاسو ویل، نن سبا د زموږ اکثریت افغانان د فیسبوک، انستاګرام، یوټیوب، ټویټر د عادي شان ګڼي. اکاونټ جوړ کړه، د یو چا عکس واخله، هر لیکنه چې دی ورپسې وکړه، هغه ته نه ګوري چې د دې ځوان بیکګراوند دې مورته خراب کړي، شخصیت دې مورته خراب کړي، یا د هغه اجازه شته چې د عکس اپلوډ کړي چې په نړیواله سطح خلک ګوري. دا شان ستا اوس هم موږ افغانان وینو چې خلک چا بې اجازې پرته ویډیو کوي، د چا بې اجازې پرته لیکنه کوي او معمولي جنجال ورسره وکړي، عکس اخلي دغه په اړه لیکنه. زه خوایم داسې کسان چې فیسبوک لري، د فیسبوک په استعمال نه پوهېږي، داسې کسان سره ناسته ولاړه او اول خو د یو ځوان د فارم د فکر او بل د تعلیم واده. په ټول افغانستان کې تعلیم واده هر برخه چې زموږ او ستاسو جوړېږي د تعلیم په ودې باندې، چې په هره برخه کې عصري تعلیم ولرو، تر څو زموږ خلک د فیسبوک په استعمال هم پوه سي، په ښار کې په ګرځلاو هم پوه سي، د یو چا سره په خبرو پر رویې هم پوه سي، په دې هم پوه سي چې د یو چا شخصیت ته په څه ډول تاوان رسېږي، په دې هم پوه سي چې د یو چا سره خپله ستونزه څه ډول حل کړي. په فیسبوک کې ستونزې نه حلېږي، په کمنټو باندې ستونزې نه حلېږي. زموږ اوساسو خلک اوس تاسو وګورئ، په کمنټو کې سره جنجال یو بل ته سپکې سپورې وایي، دا د حل لاره نه ده. او دې خلکو فکر ډېر کوچنی، په فیسبوک کې یو بل ته پوسټونه کوي چې په تا پسې کوم هم پې پوسټ، هغه یې په ما پسې کوي، دوی فکر کوي چې دا اوس د نن سبا د ستونزې د حل لاره ده. خو دا نه ده.
اوس یو بل څه چې ډېر عام د هغه ټیک ټاک دی چې معمولا دی کې لایف خلک راځي، دا هلته هم ډېر زیات یو بل ته توهین کېږي، د شخصیت وژنه کېږي، په لایف توګه ټول نړۍ یې ګوري.
بالکل، ټیک ټاک زیات ټول نړۍ دیوال، نن سبا ټیک ټاک جالب ترین شام پکې ستا ټولې ګوري. یو ځوان خپل ځان ته ضرر رسي، خپل شخصیت ته ضرر رسي، اما د ټول افغانستان په سطح باندې داسې ویډیو جوړي چې ټول افغانستان ته ضرر رسيږي. موږ ښه مثال ویلی شو ځینې کسان چې تاسو ټیک ټاک ګوري، د افغانستان په نمایندګۍ باندې په دوبۍ یا په ترکیه یا په نورو هیوادو کې ناستي، بې اندازې د چوکاټ څخه وتلي ویډیوګانې جوړي، د دې دپاره چې دوی وایرل شي او پیسې ورباندې وګټي.
تاسو د نړۍ په اړه معلومات لرئ، د نورو ملکونو په اړه، هغه ځوانان څه رقم کاری؟
بالکل، ستا پوښتنې ته زه داخل شوم. لکه څنګه چې تا وویل چې نورې نړۍ د دې انسټاګرام څخه یا د دې یوټیوب څخه یا د ټیک ټاک څخه ډول استفاده کوي، موږ تاسو ګورو دا لیدونکي یوازې دا نه چې تپسخاند وه چوکې چې کالي وکړه نو ته به لیدونکي ترلاسه کوې، داسې ویډیوګانې ستا یو طبیعي ځای ته تللي، لس ثانیې ویډیو یې جوړه کړې، میلیونونه کتونکي لري، هغه یې مسلکي زده کړې چې څه ډول باید ټلیفون ونیول شي. نن سبا موبایل ژورنالیزم دی چې خلک ښه استفاده ورڅخه کوي، د یو عکس د نیولو زده کړه یې خلکو ته په ډېر ثانیو کې ښودلې، په میلیونونو کسانو یې کتلي، هغوی هم پیسې ورباندې ګټي. هم یې شخصیت جوړ کړی، هم یې د خپل هېواد عزت ساتلی، هم یې خپل عزت ساتلی. د انګلیسي ژبې د فارې کورس جوړ کړی په ټیک ټاک، لاند ویډیو لاند معلومات انګلیسي ژبې په اړه میلیونونه کسانې ګوري. دا معنا نه چې زه به د ټیک ټاک د فارې ټلیفون د کښېنم، پیس کجور به کوم، چونکی ټکالی به کوم، ځان شخصیت کام، هېواد ته به ضرر رسوم، بیا به زه پیسې ګټم، چې دا هېڅ پیسې نه دي او په دې باندې به هېڅ شخصیت هېڅ وخت ترلاسه نه کړي.
یو هېواد ته دا څومره زیان رسوي؟ افغانستان چې په ټوله نړۍ کې نوم لوړ دی، دغسې کارونه څومره یو ملت ارزښت نورې نړۍ ته کموي؟
زه یو ټیک ټاکر او یو ورزشکار سره مقایسه کوم. راشد خان دی زموږ ټول افغانستان دستوري دی او په ټول نړۍ باندې افغانستان قوي زلاند او قهرمان هیواد پیژندلی دی. اما ځینې ټکټاکران ډېر وایرل دي په خپل فیس په جوړ غلطو خبرو باندې. دوی افغانان ډېر غلط معرفي کړي دي چې افغانان یوازې ښکنځل، بدې خبرې، بد الفاظ، بې تعلیمه داسې افغانان معرفي کړي. اما چې افغانان داسې نه دي. ځینې سیلانیان افغانستان ته راځي، زه ورسره ګرځم، هغوی چې افغانستان ګوري خلک یې ګوري وایي لکه څنګه چې په سوشل میډیا کې افغانستان معرفي دی، بالکل هغه څه نه دی.
د تاسو نظر، د تاسو مشوره هغو ځوانانو ته څه ده چې هغوی له سوشل میډیا څخه سمه ګټه نه اخلي، داسې څه خپروي چې نه یوازې دا چې خپل شخصیت ته زیان رسوي، د یو مملکت ارزښت او عزت ته زیان رسوي، تاسو به د یو ځوان په توګه څه ویل ورته ولرئ؟
داسې څه مه کوئ چې ستاسو کورنۍ، ستاسو هیواد، ستاسو قام تر سوال لاندې راشي، شخصیت ته مو زیان ورسیږي. سبا ښه بی ګراوند ونه لري، یو کال بعد تاسو دا حالت نه غواړئ، زه ډاډه یم. نو مه کوئ داسې کارونه چې سبا یا بل سبا تاسو په دې باندې زوریږئ، وجدان ته ملامت یاست. نن سبا هغه ځوان چې فیسبوک اکاونټ لري، ټیک ټاک اکاونټ لري، د دوی شخصیت په فیسبوک او ټیک ټاک کې په تمامه معنا معلومیږي. نو زما پیغام دی ته دادی، دغه وخت چې پر فیسبوک، انستاګرام، یوټیوب، ټیک ټاک باندې استعمالوي، خپل شخصیت وژني، افغانستان بد معرفي کوي، کورنۍ مو بد معرفي کوي، دغه وخت په درس، تجارت او تعلیم باندې تیر کړي.
او بیا راسه په سوشل میډیا کې هم هغه ګټور څه وړاندې کوي.
بالکل بالکل بالکل.
ګران دوستانو، دا به د دېونه د تان د څنګه خبرونه تر بیا پرځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
ستر جنت افغانستان دے وطن سمجھنت افغانستان